هم لورسته پیدا شوی په دې خبره کو او دغه راس آیا د داعش پر ضد مبارزه باید افغانستان باندې هم اغیز ولري او کنه فقط د اروپا د خوندیتوب لپاره باید دا مبارزه وشي. ډیر زیات مننه اوس له سفیر الله ستانکزي څخه د افغانستان خبرونه اورو او ورپسې احمد تکل د نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان فوجان د یمګان ولسوالۍ له مرکزه شاتک تاړ شوي دي او د مالی وزارت وایي چې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوي. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن قزاقستان ته ځي څو هلته په یو لړ مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو بحث وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په دغه سفر کې دوه اقتصادي او یو سیاسي تړون چې تمرکز په حکومت ولې دی له قزاقي چارواکو سره لاسلیک کړي. تمه د ولسمشر اشرف غنی د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف او صدر اعظم سره وګوري او بیا په مرکز استانه کې د پوهنتون محصلانو ته وینا وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د یمګان ولسوالۍ له مرکز او بازار نه تکتیکي شاته کړی دی. د بدخشان امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سخیدت حیدری نن د خبره ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده او هوایي ځواکونه ورسېدلي خو د خرابې هوا له امله یې عملیات نه دي پیل کړي. د ښاغلي حیدری په خبره وسلوالو مخالفینو تیره ورځ په دې ولسوالۍ حمله کړې وه چې په نتیجه کې لس وسلوال مخالفین او درې افغان پوځیان چې پکې د یمګان د امنیت مدیر هم شامل دی وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې دا ولسوالۍ نیولې ده. دوه ور مخکې هم وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ نیولې وه. د مالی وزارت وایي چې د عوایدو د برخې دوه کارکوونکي د رشوت اخیستلو په تور نیولې او لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دا کسان د رشوت غوښتلو پر وخت د اړوندو څارونکو لخوا نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي. په بیان کې دا هم راغلي چې مالی وزارت په عوایدو او ګمرکاتو کې د اداري فساد د له منځه وړلو په هدف خپلې هڅې زیاتې کړي او په دې برخه کې له هر ډول قانون ماتونکو سره کلک چلند کوي. او وروستی خبر دا چې په مرکزی بغلان کې د ماین چاودنې د چپیانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. د بغلان د عام روغتیا مرستیال عبدالعلیم غفاری ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 11 ملکیان او 4 پولیس شامل دي. د بغلان امنیتي چارواکو که څه هم د ټپیانو شمیر 12 خو دلې خو ویل دي چې نن له غرمې مخکې د مرکزی بغلان د سینما مخته په یو زرنج موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلې چې لامل یې دا کسان ټپیان شوی دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل دروروي.
سلام علیکم. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز په فرانسې کې د کیمیاوي یا بیولوژیکي حملو د خطر په اړه خبرداري ورکړې. والز نن د پارلمان په غونډه کې د راتلونکو دریو میاشتو لپاره په فرانسې کې د بیړني حالت د دوام په اړه رايو اخیستو مخکې وویل هیڅ احتمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په پاریس کې د نوومبر د 14مې د حملو مشکوک تنظیمونکي به تیر شپه د پولیسو په عملیاتو کې وژل شوی وي کنه. فرانسوی چارواکو پرون وویل چې پاریس ته نږدې په سنت دنیس سیمه کې پر یو اپارتمان دوی عملیات ترسره کړل. چارواکو دې سیمې ته نږدې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو نورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړ. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بلجیم صدر اعظم چارلز مایکل نن د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د تروریستانو او بخې تروریستان د تروریستانو د ځپلو په مقصد د امنیتي اقداماتو او د افراطي ډلو پر ضد مبارزې لپاره د 400 میلیون یورو اضافي لګښت ژمنه وکړه. بلجیم د پاریس د حملو په اړه د تحقیقاتو اصلي محور دی. اسلامي دولت دلوي چې دوه یرغمل یو نارويژي او یو چینایي اعدام کړی دي. د دې سخت دریزې ډلې اړوند د دابق مجلې پرون د دوو جسدونو تصویرونه خپره کړل چې ګومان کیږي یو به د اولی جان ګریمز کارت اوف سټاد او دوهم د فان جنګوي وي. په دې اړه چې دا دوه کسان څه وخت چیرته او څنګه وژل شوي زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي خو داسې ښکاري چې په ډزو به وشتل شوي وي. د ناروې صدر اعظم ایرنا سولبرګ دا یو ناوړه او وحشیانه عمل وباله او ویل چې هیواد به د تروریزم پر ضد مبارزې په سیاست کې بدلون رانه ولی. د داعش بیرحمی د نړۍ د پرمختګ مخه نیسي. له داسې یو قوت سره په مبارزه کې د ناروې د پالیسۍ بدلون ناممکن دی. موږ به تروریستان پرې نږدو چې زموږ د برخلیک زمونږ د خلکو برخلیک وټاکي. موږ د ناروې خلک چې په هر دین پورې تړلی یو د دې قاتلانو په وړاندې په ګډ دریز کې ولاړ یو. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې تروریستي ډلې نه انساني کرامت ته درناوی کوي او نه اخلاقي اصولو ته. هغه وسلوال چې د سرایوو ښار په لمنه کې یې دوه عسکر په ډزو ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل، وروسته له هغه په خپله ځان ووژه چې د بوسنیا پولیسو یې کور محاصره کړ. د سرایوو رسنیو حمله کوونکی د اسلام پالې تندروې سلفي ډلې پیرو بللی چې د تشدد له لارې د جهاد سپارښتنه کوي. د بوسنیا حکومت له دې پیښې وروسته بیړنۍ غونډه رابللې وه، خو چارواکو دا یو تروریستي عمل ونه باله او ویل چې په دې اړه به څېړنه وکړي. د بوسنیا د 8.3 میلیون وګړو نږدې نیمایي مسلمانان دي. وروسته له دې چې داعش ډلې په یوه نوې ویډیو کې د امریکا پر نیویارک ښار د حملو ګواښ وکړ، چارواکو د دې ښار د اوسیدونکو خلکو د آرامولو هڅې پیل کړي دي. د نیویارک ښاروال بیل د پلاسیو او د پولیسو کمشنر ویلیام باتون خبریالانو ته وویل چې په دې ویډیویي پیغام کې کوم مشخص ګواښ نه دی شوی. د پلاسیو له خلکو غوښتل چې په ډاډه زړه خپل کارونه وکړي. استخباراتي سرچینو ویلي چې د اسلامي دولت ډلې په دې شپږ دقیقې ویډیو کې د نیویارک ټایمز چوک او د منهاتن میټون سیمه چې د سیلانیانو لپاره په زړه پورې دي وښودل شوې. او وروستی خبر دی راپورونو له مخې روسیې او چین د 14 سو 15 روسي جټ جنگي الوتکو د پیرودلو تړون لاسلیک کړی. د روستیک په نوم د دولتي شرکت د مشر سیرګي خیمیزوف له قوله په راپورونو کې ویل شوی چې نوموړی وایي د دې معاملې تړون لاسلیک شوی دی. خیمیز ویلی دی چې دا د $2 میلیارډ په ارزښت معامله ده او چین د دې تر ټولو پرمختللو روسي جنگي الوتکو 15 یوازینی بهرنی خریدار دی. روسیا په 2014 کال کې له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې د وسلو دوهم لوی سوداګر هیواد و. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې روس ابرون اکسپورت مشر اناتولی اسیاکین تیره میاشتو ویل چې د ادارې په 15 کلونو کې د نړۍ 146 هیوادونو ته د $15 میلیارډ په ارزښت وسله صادره کړې. دا خبرونه
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
شنوندگان عزیز، مجدداً سلام های ما را بپذیرین. به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث حادثه فرانسه و تاثیر آن بالای افغانستان است. مهمانای محترم ما پوهانس وجیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، و محترم آقای فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین‌المللی میباشند. چون از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر سیف اکبروردک، کارشناس مسائل سیاسی از فرانسه، تماس برقرار شد. اگر از ضرورت باشه و همچنان با آقای اسماعیل اکبر، نویسنده و تحلیلگر. به هر حال استاد محترم، در قسمت دوم زیادتر روی راه‌های حل صحبت میکنیم، منتها از قسمت اول بعضی سوالات در ذهن ها ماند. در مورد جهان اسلام صاحب، اینا یک مرکزیت ندارن. بعد از اینکه خلافت عثمانی از بین رفت، به یک 40-50 مملکت تبدیل شد و سوریه برآمد و عراق برآمد و از این قبیل مسائل، و امروز هم صاحب به نمایندگی جهان اسلام یک مرکزیت قوی وجود نداره که از این دفاع شود. و از او خاطر مثلا در جوامع شرقی روشنفکرها تو فکر میکنن که وقتی که یک ترور میشه، یک چیز میگن تروریست مسلمان یا تروریست اسلامی، منتها در تاریخ مادید مثلا هتلر چی کارا کرد، نگفتن هتلر مثلا فلانی دین، یا مثلا استالین فلانی عیسوی ها، یا دیگه از این قبیل گپا نشتن. یک یعنی به مطبوعات جهانی هم یکی گفته نمیتونه که خوش ما چرا اگر یک غربی یا یک مثلا یک عیسوی یک کار میکنه او رو تروریست عیسوی نمیگین و تروریست میگین، منتها از مسلمان ها هر کس که چی کرد به نام اسلام او رو میگین تروریست اسلام صاحب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، راه های حل چی هست؟
تشکر بسیار زیاد محترم نظر صاحب سوالتان. پروبلم ایست که باز هم فرق بین فرهنگ و فرهنگای جهان اسلام و غرب وجود داره. اینا که تروریسم اسلامی میگن، ما فکر میکنم که اینا در نظرشان به ضد اسلام چیزی نیست، بر ضد او مفکوره او گروه های است که خود طرفدار مفکوره اسلامی قلمداد میکنن و او را از طریق غیر مسالمت آمیز اهداف خود میخواهند به دست بیارن و نشانیشان برای قهرشان همه کشورهای غربی می باشه. از اون لحاظ یا رایات روسای اسلامی میگن، در غیر از او در عیسوی ها در افراد و اشخاص و گروپ ها و گنگ ها و بافیه هایی که در عیسوی ها وجود داره و در کشورهای غربی وجود داره، اونا چون از مسیحیت برای رفتن به اهداف خود این قسم گروپ ها را نساختن و با اسلحه دست نمی برن اکثریتشان، به اون لحاظ او را تروریست مسیحی نمیگن، تروریست فرانسوی، تروریست آلمانی، تروریست امریکاوی اینا گفته میتوننش، اما نه تروریست عیسوی، برزی که اونا از مذهب عیسویت خود بر رسیدن به اهداف تروریستی اکثریتش مطلقشان نمیخوان استفاده کنن. اگر کدام گروپ فناتیک مذهبی پیدا شود که اهداف مذهبی خود پیش بکنه، امکان داره شاید هم باشن و هستم، اما به این قسم اعمال که اینا از جهان اسلام متاسفانه منظم میشن و دست میزنن اونا نمیزنن. علتش هم من خودم همی چیز فکر میکنم و ای که چرا در جهان اسلام بر رسیدن به اهداف خود همیشه از شمشیر کار میگیرن، ای را نگاه کردن مردم با مو یک فکر اسلامی و امور همیشه تلقین کردن و پیچکاری کردن در دماغشان بر رسیدن به اصول اونمو اهداف است که سیاست در پشت سرش است. اگر ایتانا پیور بر اسلام به صورت خالص و مذهبی خدمت کردن باشه، اونا بازی قسم اعمال که ضد اسلام و ضد انسان و ضد بشریت باشه او را هیچ وقت انجام نمیتن و اینا بسواد زیاد دارن که رفتن صرف از اسلام خود با تفسیرهای غلط هم میپذیرن. علتش ایست که اینا سواد درست ندارن و اینا تربیه لازمه در تمام کشورهای اسلامی و کار هستند. این که نظر صاحب شما رو با راجب مرکزیت اسلام بعد از خلافت اسلامی صحبت کردین و این تقسیم شدن کشورهای مسلمان به چندین ده ها کشور و حال دفاع نکردن درست از اسلام وجود داره، یا حتی این انتقاد بجای است، این باید ممالک اسلامی اشتباهشان است که اینا برای اسلام یک دست نمیشن، یک پلتفرم مشترک بین المللی برای دفاع از اون نمیسازن که در اوج اگر افراد گروه ها هر کسی برای دفاع اسلام خواسته باشه برن همونجا مطرح بکنن مشکلات خود و حل بکنن و اگر راه عملی بکار بود با مقابل بعضی دولت هایی که در اوجا اشتباه در رسانه هایش میشه یا کس چیز میگه همی سنتر باید جواب بگویه، هم از لحاظ علمی از اسلام دفاع شوه، هم با وسایل تکنیکی مدرن دفاع شوه، نه در کوها با توفنگ ها با از بین بردن مردم بی دفاع.
بله. نظری سب لخبرون مخ که هم داقا مثلا ما مطرح کرده سه اوس کچه تا د داعش پر ضد مبارزه نړیوال بڼه غوره کوي چې تقریبا غوره کړې ده او هغه د القاعده سیناریو چې هغه اوس تقریبا ختم حسابیږي او دا نوی ورژن بلل کیږي، نو سوال هم دغه دی چې په افغانستان باندې که فکر وکړو، په افغانستان هم نن سبا د داعش له ګواښ سره مخامخ دی، د افغانستان شرق کې له کوچنیو دو ورځنیو یا یو درې ساعته ماشومان نیولې تر سپینګرو پورې په ډېر بد او وحشانه ډول سره په همدې نامه او په همدې ډلې په نامه وژل کیږي. اندېښنه دا ده چې اوس چې هر کله چې جګړه یا انفجار یا برید فرانسې ته یا نورو غربي هیوادونو ته ورسیږي بیا دوی د مبارزې خبره کوي، داسې خو به نه وي چې افغانستان بیا حیر شي او فقط د فرانسې یا د غربي نړۍ د خوندي کولو لپاره دا مبارزه وي. څه کول پکار دی چې په نړیواله سطحه کمزې کې چې د دې خطر زیات دی هلته هم مبارزه وشي؟
سلام بیا تاسو ته اوګرانو اوریدونکو ته، تاسو وګورئ چې د داعش بستر سوریا عراق دی، او تاسو په تاریخي لحاظ پوهیږئ چې سوریا او عراق یو هیواد و، او دواړه د باس د ګوند خوا اداره کېدی. د باس د خوند دوه څانګې وې، یوه یې په عراق کې صدام حسین و دردی در مخ خلکو اداره کول، او یو یې د دغه حافظ الاسد پلار اداره کول،
بشار اسد پلار.
په هغه دواړو سیمو کې د بشار اسد پلار او حافظ الاسد اداره کول. په دې خاطر په هغه وخت کې چې زه ډېر زلمی وم او په کویت کې ډیپلوماټ وم، دا مې په یادېږي چې هره میاشت به دې غونډه کول، او غوښتل یې چې دا دوه هیوادونه سره یو هیواد کې. وروسته داسې کیسې پیښې شوې، 11 سپتمبر رالی او نورې کیسې رالی. په هغه کې دی داسې یو بده حادثه په بد حالت په بغداد کې رالی چې هلته صدام حسین دی ډېر په بده وضع مړ کوي، او تر هغه وروسته هلته د شیګانو د سنی مسله راغله، د کردانو مسله راغله. شیګانو ته متاسفانه داسې وخت ورکړل شوی د شیګه د سنیانو سره ډېر بد برخورد وکړي. د بلې خوا په عین وخت کې په سوریه کې حالت رالی. په سوریه کې امریکا د سوریه د بشیر اسد حکومت چپه کول دپاره دغوسو هلته هم ډېر بد جنایتونه مړه سو وسوله. په نتیجه کې د دغه سیمې چې د عراق او سوریه سیمه ده، او په دغه سیمه کې سنی مسلمانان و، دا داسې تقریبا یو ډول ګیچ سوله، یو ډول نه پوهېده چې څه وکړي، یو ډول په ډېر بد روحي حالت کې سوله، تر څو چې د دغه رقم بد حالت په نتیجه کې و چې دغه د داعش جنبش یا د داعش حالت را پیدا سو. که موږ وایو چې دا امریکا پیدا کړی دی یا غربیانو، د دې معنا دا نه ده چې امریکانو او غربیانو علیحده کښېنستلې دا یو پروژه کړې ده، اما د دې د اعمالو او کارو نتیجه ده. مثلا د مذهبي حالت په عراق کې راوستلی دی، په سوریه کې هم د مسئلې د حل دپاره کومک نه دی کړی. په نتیجه کې د هغه ځای سرکشو خلکو، د هغه ځای ګنګس خلکو، د هغه ځای په روحي لحاظ مریضو خلکو داسې یو جنبش راوستی ضد شیګانو او په ضد د غربیانو او ضد ټوله دنیا چې هغه ته اوس موږ داعش وایو. اما خبره راله دې ته چې داعش باید څنګه سي. که چیرې په سوریه کې لکه اوس چې روسیې او امریکا تیره هفته موافقه وکړل چې په دوو میاشتو کې دننه باید د حافظ الاسد پر سرنوشت هم خبرې وسي چې هغه باید پاتې سي که نه، او هلته انتخابات وسي په هغه ځای کې یو دولت منځته راسي، نو موږ کرار کرار دې ته امیدوار کېدلی سو چې د داعش بستر د منځه ځي. اما ځینې نورې خبرې لکه په غرب کې، فرانسه کې، انګلستان کې، امریکا کې، یا په مختلفو هیوادو کې، مثلا په افغانستان کې به دا نفوذ څونه وي، دا نفوذ نو په اساسا کې چې بستر د منځه ولاړ سي ضعیفېږي، اما بقایا وي یا پاتېږي. د افغانستان په داعش کې یوه خبره دا هم ده چې ایادا داعشان دي او که د داعشانو اکټ کوي. داعشان یو منظم پر سلفي مذهب باندې ولاړ د خاصو عقیدو خلک دي. مثلا د افغانستان کې څرنګه کېدای سي چې دغه رقم داعشي راسي؟ د داعشانو اول پلان په افغانستان کې د قندهار د خرکې مبارکې او د کندهار د موی مبارک او په مزار کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زیارت د مزار شریف ویرانول و. زه نه پوهېږم چې کم انسان، کم افغان د هر مذهب چې وي، د هر حتی چې بیخي بیا مذهب هم وي، نو هغه به څنګه دغه رقم یو حوادث او هغه به داعش ته به ورسي.
بازم به شما نوبت میتیم نظری سه.
بله، باشتیم. بله،
بله، بله. که استاد اسماعیل اکبر نویسنده و تحلیلگر ما بلکل. هم در خط تلفن هستن، امراه از نام یک سلام علیکی کنیم. آقای اکبر خوش آمدیم به برنامه سه، میشنویم ما را انشاءالله.
سلام علیکم، سلامت باشم، تشکر از شما. من به شما و بشنوندهای رادیو آزادی سلام عرض میکنم.
بله، خب به شک شما مسائل فرانسه و تروریسم یا را بسیار از نزدیک تعقیب میکنین، تحلیل شما را هم بگیریم در این مسائل که در منطقه و در افغانستان در دنیا اتفاق مفته. آیا رهبرای ما، حکومت ما، افغانستان، رهبرای افغانستان خوب صحیح آمادگی دارن؟ یک استراتژی در طول مدت و کوتاه مدت دارن، ندارن؟ چی تاثیر خواهد داشت؟ به نظر شما را هم بگیریم.
ما دقیق نمیدارم که دولت ما را برخوردش اگر به مسائل دیگه ببینیم به نظر نمیاد که چنان برخورده طولانی مدت داشته باشن، به خاطر از که داعش تازه هم ظهور کرده و در افغانستان هم آمدنش بسیار چیز خوب به انتظار خوب بر مردم نداد. ولی به هر حال خود از این پدیده چی به شکل طالبانیزم چی به شکل القاعده و یا داعش، اگر هر بهانه‌ای بکنیم سیاست غیر عادلانه دنیا را توجیه بکنیم یا هر چی که بگویم، برای خود ما مردم سازنده نیست. یعنی در نهایت اگر هم ما خدماتی به سیاست امریکا و غرب برسانیم، خسارتی بیشتر به خود ما میرسه. اگر یک چیزی در از مدت همینطور که شما اشاره کردیم نداشته باشیم برای کشور خود، برای منطقه خود، برای دنیا اسلام، برای کل بشریت، یک دیدگاه نداشته باشیم کریم پکی بر عقل باشه، بر سیاست انسانی باشه، بر روابط نیک باشه و در نظرداشت مسائل جهانی باشه. مرا حادثه پاریس برای ما تصویر مردم مسلمان یا که در فرانسه و کشورهای غربی ساکن هستن از ده سال شده و کسایی که در حالت مهاجر شدن و پذیرفته شدن یا رد شدن به اونجا هستن، منظره از یه به نظر میاد چقدر تأثیر منفی کرده از این پدیده رو رد میکنه. این رقم تحلیل هایی که ما بگیم خود از این محصول سیاست غرب است یا ساخته غرب است، به نظر ما هر دو صورتش درست نیست.
دیر زیاده مننه استاد صفیب. یو پختنه چې اکثر خلک دلته په غرب کې په حکومتونو انتقاد کوي، هغه داسې دغه د خ او بد سختري زی د خ او بد تروریست اصطلاح یا پروګرام څه ډول دی؟ په سوریه کې مثلا فرانسه او امریکا او ځینې نور هیوادونه اوس هم داسې ډلې تمویلوي، هغوی ته وسلې ورکوي. سعودي عربستان چې ځان د اسلام مرکز ګڼي، هغه هم په دې لوبه کې شامل دی، په یمن کې شامل و، په عراق کې شامل دی، په سوریه کې شامل دی. یعنی تر څو چې دې هیوادونو ته، لکه څنګه چې پاکستان همیشه وایي چې افغان طالبان موږ ته خطر نه دي نو موږ یې ولې وو، په همدې خاطر تر څو چې غربي نړۍ ته هغه تروریستي ډلې یا سختدریزي ډلې چې تر څو یې ګواښ نه وي پېښ کړی، دوی تمویلوي، تجهیزوي، هماغه ډلو سره افغانستان له کلونو بلکې له لسیزو راهیسې لاس او ګریوان دی. یعنی آیا په خپله دلته په دې هیوادونو لویو قدرتونو کې هم تقریبا یو بام و دو هوا نه دی په دې موضوع کې د سختدریزۍ او د ډلو پر وړاندې؟
دل مهربانی رضوان صاحب محترم، سای سوال نه ډیر خو سوال و دې ته باید ګوته ونیول شي. او نه پوهېږم چې که دا رښتیا وي چې په G20 کې د ترکیې په مجلس کې ویل شوي چې ملګري ملتونه د دې ټولو مشکلاتو د نن جهان جوابګوی نه شي کېدلی، مګر تر اوسه پورې چې دا یو مرکز دی، نړیوال مرکز دی، سولې د تامین دی په جهان کې او د هماهنګ کولو د دولتونو د روابطو او عامه او مرستو د هر څه شي دي. دا باید د لوی قدرتونه په سیکیورټي کونسل کې چې د ویتو حق لري دوی باید سره کښېني، او هماغه هیوادو کې چې دوی وایي چې په څلور څلوېښت د هیوادو کې دا داعش یا القاعده یا دا ګروپونه فعال دي، دوی باید د څلور څلوېښتو هیوادو د مشرانو سره په جنرال اسمبلي کې، په عمومي اسمبلي کې د ملګرو ملتو خبرې وکړي. دا باید ټول راوغواړي، دوی نه باید اهداف واخلي، دوی ته باید لاره د حل د سوله ایز پیدا کړي. او همدارنګه په څنګ کې که څوک جنګېږي، دوی باید ټول دا نور متضرر هیوادونه چې اوس خو 200 هیوادونه دي مستقل چې ټول ترنه متضرر کېږي، یا دا ټول د څلور څلوېښت هیوادو ته متحد شي یا پلان ورته جوړ کړي، دا کولی شي چې زر مهار کړي. مګر ستاسې خبره صحیح ده، د افغانستان جنگ ته هم د روسانو په ضد باندې، د جنوب شرق د آسیا نه، جنوبي آسیا نه، مرکزي آسیا نه، د میډل ایست نه، د دې پاکستان نه، د غربي هیوادو نه، ټولو ځایو نه تروریستان راوستل شوي وو او ښه دعوت شوي وو، په تیارو کې راغلي وو، معاش یې ورته ومنل چې راشي زموږ مجاهدین. نو ته جګړې وروخی او دا جنگ د سره لکه رو پز دلته پر مخ بوزي همغه ګروپونه دوی لري خو کله بعض لمن جوړي کار نه ورکي کله نوی ګروپونه د نوی اعداد فود لپاره د نو وسلو سره من سره او باجی دوی خپل دي اول دا بالانس د جهان خپل کلوي قدرتونه سم کی بیا د نورو تر راهنمایو کی او خپل دي عملی.
تشکر سپ آقای نظری، یک مسئله دیگه هم بعض متخصصین به این فکر است که اصلا کل سبب های امی ترور و بد و بلاها کلش اقتصاد غیر عادلانه یا تقسیم امی عایدات غیر عادلانه بین مردم جهان است. مثلا میگن 20 مملکت امی جی 7 جی 20 که در چی آمدن در انقره مجلس کردن، اینا 20 مملکت 85% تمام سرمایه دنیا را در دست دارن و 80% تمام تجارت دنیا را در دست دارن. از او خاطر میگن که در از نقطه نظر اقتصادی تا مردم غریب بیچاره مسئله حل نشه، سویه تحصیلی بالا نره در تمام گوشه و جهان، تا این بی‌عدالتی های اقتصادی در بین باشه به بسیاری مسائل چاره پیدا نمیشه، منتها مشکل روز به روز تر و عمیق‌تر و زیادتر خواهد شد. در این مورد نظر شما رو میگیریم، بعد از او به شنوندای عزیزم نوبت میتیم. سیب
در خبره چی تاسو ویل در بلکل عینی واقعیت دی، منتها تریخ واقعیت دی. دا خبره په خوا کمونستی تره د لینین تره د کمونستانو تره هم پر دغه اصل باندې بناوه، لیکن اوس چې په دنیا کې داسې ده نور نه موږ کولای سو چې د دغه هیوادو ته د شلو هیوادو څه وغواړو چې تاسې خپل د بانک پیسې زموږ بانکو ته رانتقال کړئ، او نه موږ کولای سو په مصنوعي لحاظ خپل اقتصادي او دا وکړو. زه داسې فکر کوم که چیرې دا هم د دوی د پیشرفت او زموږ د وروسته پاته والي نتیجه فرض یې که وی هم یا چې ده هم دا به در سره تایید کړم، باید موږ کوشش وکړو چې په دغه مابین کې خپل ځای پیدا کړو، یعنی کوشش وکړو چې د اقتصادي رشد لپاره کار وکړو تر څو چې د دوی سره نږدې سو. اما هغه عملونه چې موږ کوو یا تر اوسه سوي دي هغه موږ نور هم سوي نور مو هم لاندې ته بوځي. که زه داسې فکر کوم چې دی پرمختللی دي او زه وروسته پاتې یم، نو خو زه باید پرمختګ ته کوشش وکړم، نه دا چې زه باید نور هم کوشش وکړم چې داسې. په هر صورت دا احساساتي او عاطفي سوالونه او پوښتنې دي، دا داسې سوالونه او پوښتنې دي چې د هغه دپاره په من حیث کل منل کېدای سي او من حیث جز من حیث دا چې دا چې موږ د خپل عمل رهنما کو یا چې یو دولت پر هغه باندې یو پلان ځان ته جوړ کړلی سي، دا رقم یو خبره نه ده. داسې خبره ده لکه چې وایي ښه کوه بد مه کوه یا باید خلکو سره کومک وکړو، داسې خبرې کې دلته هم داسې نه کېږي چې مثلا موږ په دا خیرات سره نسو کولی چې ټوله مسکنان مثلا خانان کو یا د خانانو او مسکنانو تر منځ دغه وکړو، حتی انقلاب ونه کولی سوای د د د د خلکانو پرچمیانو حاکمیت ونه کولی سوای دلته خانو مسکین سره یو ځای کې نو سره یو سطح کې په یوه کچه کې، نو څرنګه به کېدای شي چې موږ دا جهان په عوامیرو باندې کړو؟ تاسو ته معلومه ده نظر صاحب چې په بین المللي مسایل عیني پروسې دي زموږ در ذهن د باندې دي، په عوامیرو په امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسي کېدای چې دغه رقم ستونزې او مشکلات حل کړی شي.
تشکر. خب یک اعلانک خورترک میگیریم، بعد از او به شنوندای عزیز ما نوبت میتیم کنام نظر خود بگوین. اعلانه بشنویم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
البته قابل یادآوری است که از هفت صبح تا هفت شام همیشه رادیو آزادی در خدمت شما است و شماره های تلفن ما که حالا اگه میخواین به ما تلفن بکنین، شماره های تلفن داخلی ما 0799-203-540 و 0700-822 755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-22-21-12-45-01. تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755. فعلا همکار تکنیکی ما خبر میده که تلفونا بخیالم که فعلا کنا مشکل تکنیکی داره، از او خاطر تا مشکل تکنیکی رفع شوه. با آقای اکبر هم این سواله که با آقای نظری راجع کردیم، یک دفعه پرسان کنیم آقای اکبر شما چی فکر میکنین این بی‌عدالتی اقتصادی هم مایه فساد و ترور تگپا هست یا نیست؟ آقای اکبر
میشه به گذشته جمهور ملت شرق و مسلمان علیه اروپا اکثره بشه به خاطر استعمار بود، اولی به خاطر انتقال عدل و اقتصادی است. این یک طرف دیگه است، این در کلیت خود درست است، لیکن اگر حرکت ما به همین زمان واکنشی و غیر اقلانی باشه در همین دو صد سال ما نتونستیم به استقلال برسیم، ما که به کارهای زیادی و تلفات زیادی که خودمون مرتکب شدیم حرکت ما همیچ یک شمشیر بودن هم به طرف مقابل سبب زد هم به خود ما، و نتیجه بر ما حاصل نشده مثل که در جهاد ما در دوره علیه شوروی ما بعد از اون نتایجی مستقبل نداشتیم، از لحاظ رفع فقر، از لحاظ ساختن جامعه خود. اولی هم ممکن است گفتن شد که افغانستان طالبان امریکایی، طالبان انگلیسی، طالبان پاکستانی، طالبان ایرانی، ممکن است همون دفاع راست بشه و مردم ها و کشورهای دنیا به خاطر پیشبرد سیاست خود یا تبلیغات دست به طرفندهای مختلف بزنند، ولی ما خودمون باید تلاش بکنیم که عقلانیت پخش کنیم و اقنشای ما مبارزین رو در یک سطح بین‌المللی و ارائه پیشنهادهای معقول عادلانه شدن اقتصاد دنیا جهانی شدن برای از بین کشورها که خاموش هست از طرف ملل متحد، از طرف مؤسساتی که کوشش میکنند برای بشریت یک راه حل نشان میکنند، از طرف برنامه خدمات اجتماعی نه از طرف مبارزه طبقات قبل از اینکه که ظروف اشاره کردم. به این ترتیب ما باید راههایی را بگیریم که برای ما مفید باشه، نه راههایی را که فقط یکنشی باشه و روز بر روز به طرف افراطی بیشتر برایم، هم خود خراب کنیم صدمه بزنیم، هم به طرف مقابل مناسبات کشورها را وخیم بسازیم.
ډیر زیات مننه استاد صافی. یو خبره چې د اکثر خلکو ذهن کې ګرځي، زما خپل شخصي ذهن کې ګرځي، هغه دا چې کچیر تل کڅنګه چې یو اوریدونکو ویلې چې داعش القاعده دا ډلې د اسلامي هیوادونو د تضعیف او د ګډوډۍ لپاره د غربیانو پروژې وي، او په اروپایي هیوادونو کې چې دا کم مهاجر په دې وروستیو کې راغلي، دې سره خو موږ کتل چې د عامو اروپایانو د خپل د یو وخت ډوډۍ سیم کړی دی، یعنی په کمپلې ورته ورکړی دی، ماشومان یې ورته په غېږ کې نیولی دی، قسم چې حکومتونو لا قبول کړی نه، خو دوی په خپلو کورونو کې قبول کړی دی. د ولسونو خبره پرېږدو، کله چې د اسلام موضوع له تروریزم سره تړل کیږي، ډېر زیات مسؤلیت ستاسو په نظر باندې د سعودي عربستان نه کیږي. سعودي عربستان چیرته چې مرکز دی زموږ ستاسو مسلمانانو لپاره، که په یاد مې ولسمشر کرزي دیارلس کاله یا عبدولس کال له سعودي نه هم دا غوښتل چې د کعبه شریفي امام د راشي په افغانستان کې ودی وي چې دا جنگ ورور وژنه ده. همدغه راز په منځني ختیځ کې څه روان دي، آیا سعودي د جګړې او د دې پروژو یوه برخه ده او که څنګه؟
مهربانی سوالم. سعودی عربستان په باره کې خدا ته استه وایم چې سره د دې چې د غرب ملګری ده، د امریکا ملګری هیواد ده او دې پشتیبانی هم کوي، او شاید هم چې د غربي مرستو نزدیکوالي ورسره او د اسلام په خاطر باندې چې هلته مرکز د اسلامي او اسلام د پخش د سعودي نه عربستان نه راغلی، او هغه ته درناوي په خاطر باندې هغه عربي پسرلی حتی سیلی هم عربستان ته نه ده راغلی. او دای خپل اتحادی جوړې دی یمن په ضد باندې او هلته بمباردمان کوي او دا کارونه مخ کې بیایي او د افغانستان د سولې د خاطر د دومره وجاهت فکر کوم په اسلامي نړۍ کې ډیر قوي نه دی توانېدلې چې تر اوسه پورې د سعودي نظام وساتي چې د اسلامي نړۍ کې کچېرته مخالفتونه خپل منځي یا داخلي را برسېره شي او هغه بیا د بهر نه اوبه وخوري او سعودي پکې پښه کېدي دی او میانجي په توګه باندې یا د اکم په توګه باندې چې مسله ور فیصله کړي او خلکې خبرې ومني. حتی د اسلامي کانفرانس وعدو کې چې غړیتوب هم لري او دا اسلامي کانفرانس جوړ دی د همدې دپاره چې اسلامي نړۍ او هیوادو مشکلاتو را حل کړي په وقتاً په وقتاً او یوازې اسلامي هیوادونو کانفرانس دی ول چې غیر اسلامي پکې نشته. نوم هم د اسلامي هیوادو د کانفرانس سازمان دی. هلته هم دوی په سازمان په قوت کې هم دوی دومره یو ټیم سعودي ځان پسې جوړ نه شو کړی چې هلته دفاع وکړي. علت دا دی چې دی خپله ډیموکراسي نه مني او ډکتاتورشپ نظام دی هلته او هغه اسلامي بڼه یې هم هغه ډېر حقیقي توګه سره لکه څنګه د خلفای راشدین په وخت کې و مګر په مډرنه توګه هم عدالت نه دی تامین شوی. نو ځکه هغه څه کار نشي کولای. نو افغانستان مسله کې هم کله چې افغانستان ورته پیشنهاد وکړ دوی ویل چې ستاسې طالبان زموږ خبرې نه مني او طالبان دې د القاعده نه فاصله واخلي بیا پس له هغې زه کولای شم چې په منځ کې منځګړتوب وکړم. نو دا چې افغانستان وکولای شي د طالبانو او هغوی د مربیانو منځ کې فاصله راولي نو بیا عربستان سعودي ته به ولې مراجعه کوي؟ بیا خو یې خپله هم حلولی. نو اسلامي وادونو ته مشخصا پکار ده چې کله د اسلام په نوم خلک په دنیا کې وژل کیږي دوی باید خجالت وباسي. ول چې دوی اسلامي وادونه دي دوی باید لاس یو کی که عرب دي که چچنی دي که ازبک اسلامي ګروپونه دي که تاجک اسلامي ګروپونه دي که افغان دي که پاکستانی دي دا ټولو ته دوی باید لارې پیدا کړي ورسره وغږیږي چې ټوپک هم کېدی راځي حقوق د اسلام موږ په ساز خپل دوکه درته تامینه وو په قدرت کې شراکت او تور کې ولی جهانی جګړه ته اچي.
بله تشکر. هنوزم تلفن ما مشکلش رفع نشده. بازم خب آقای نظری شما چه فکر میکنید به این مثلا بشری روشن فکرها میگن پروژه های غربی سو از این قبیل مسائل منتها یک دلیل در دست واضح گفته نمیتونن. منتها یک سوال به فکر آدم میرسه مثلا در افغانستان هم تقریبا 30-40 سال پیش بگویم که این گروه مجاهدین که ایجاد شد در اینجا هم خب مثلا اول یک حزب بود باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد باز دیگه حزب شد. ایره خب غربی ها نامد بر از یا مشوره نکرد هر کس که تفنگ ماشین دار گرفت چهار نفر جمع کرد خود با خود بسلا یک حزب یک سازمان گروپ جور کرد رفتن. حتی یاد میه که غیر اعضاب رسمی یک صد گروپ دیگه ایجاد شده بوده که او گروپ هایی که پاکستان کمک کرد و هفت گروپ شد در ایران که کمک کرد هشت گروپ شد و از این قبیل مثلا. در حال که یک اسلام داریم یک دین داریم یک مقصد داریم چرا اینقدر یک چیز ایجاد شد؟ یارا خو غربی ها نگفتن که شما بگیرین این کارا را جور کنین یا چی گفتن سه به نظر شما؟
من استاد دغه څخه بخښنه غواړم تاسو نظر ته په احترام یا او خلکو نظر ته په احترام زه ډیر سره موافق نه یم. اول خود استاد صافی د خبرو د په اجازه د خبره د سعودي عربستان هم سیده اما دوا نور هیوادونه هم په دغه رقم بین المللي کشمکشو کې ډیر نقش لري. یو دوه څخه ایران دی چې تقریبا هم په ټول گاونډوی هیوادو کې هم د یمن کې هم په سوریه کې هم په اردن کې هم په ټول هیوادو کې هم حتی په افغانستان کې په ټول نور هیوادو کې د دغه بې امنی او د تروریزم د دغه لپاره او هم زمنان نور رهبران تحریکوي د دې لپاره چې د دوی پر ضد باندې ډلې جوړ شي. ام هم داسې د دریم هیواد پیس پاکستان دی. پاکستان که په خپل دا وس نه لري چې د شیعگانو یا د سنیانو د سنت یا شیعګری رهبری واخلي اما یو بستر دی د دې د تربیو دپاره د دې جغرافیایي موقعیت په دا خاصتا په دا پښتون نشین سیمو کې داسې یو حالت راغلی دی چې دی چې دا چانس ورکړی دی دی هم دا لار لري. پاتې سو ستاسې د بله پوښتنې دپاره چې هغه زما نه خبر نو کوم زه چوم د نظر او وتل چې تاسو ول کومه مسله ده
او گفتیم که امی مسئله تروریسم و ایجار جنجال ها یک پروژه غربی است که در بین مسلمان ها به اتفاقی را پرتنه یا این مسائل به اساس پروژه غربی ها مثلا داعشی و مجمع القاعده اینا در حال که ما گفتیم بله، برعکس بله، بله، یعنی بله در مجاهدین که... افغان مثلا 3-4 سال پیش گفتیم یک از سه رایم بسن بله نظر شما چیست؟
بله داده یو ظاهر ده مسئله ده یو ماهیت ده مسئله ده تاسو ته معلومه ده چې امریکایانو پلان و د روسانو پر ضد دا لسیزو در مخه و چې افغانستان ته روسان راسي او یا تا په افغانستان کې انقلاب سوی و تاسو ته معلومه ده چې دا د امریکایانو پلان و چې په میلیونونو افغانۍ ته دغه کړلې او ډېر استخباراتي تلاشې وکړي تر څو روسان افغانستان ته راننوځي دا یو کله چې دی افغانستان ته راننوځي در مخه لا پلان ورته جوړ شوی و د پاکستان چې د دې پخوانۍ په سیټو سیاټو په نظامي پښتو کې د دې ملګری و الته دا زمينه مساعده سوال او په نتیجه کې خلک ډېر تشویق کېدل چې ایران ته او پاکستان چې پاکستان ته ولاړ شي اول در ټولو کله چې دی پاکستان ته تلل دا رسمیت شروع سوال اول ګلبدین حکمتیار لاړی بیا جمعیت لاړی نور پسې ولاړل نو دا نور کوچنی ډلې په صورت لې دی غوړتل چې هلته ټوله د حزبو یو ډله منځته راسي مثلا 500 حزبه اما څن پاکستان او امریکا نور ولیدل چې بیا د دې کنټرول نسي کولای کله چې اوه حزبونه جوړ سول بیا نو پر دا حزبو باندې کی دې په اسلام مسله سٹاپ کړل ول نور حزبونه او تشکیلات باید د دې په دننه کې سره متحد شي د بل خوا چوندل ته مور شیعه جمعیت هم لرو شیعهګانو چې پاکستان کې ځانته زمینه نه لیدل په اسطلاح هغو بله لار نه درلودل مخ پر ایران ولاړی ایران چې ولیدل چې په دې رقابت کې تر پاکستان پس پاته سوی دي هغو جوړ کړل پسې هلته سل سازمانه زیات ولاړل چې په نتیجه کې دوی یو تر پاکستان ځان مخته کوي هغه چې افغانه وه دوی اشتګانه جوړه کړله په نتیجه کې دا حالت داس دي اما په یوه خبره درته وایم چې دغه هیڅ ډول حرکت دا رقم یو سړی لکه زه لکه ته لکه استاد نه موږ د یوه دانه توپک اخیستل بیا هغه د دوه توپک کول او هغه بیا یو ځای تلل دا د یو عاجي سړي نه وسه ده نه امکان دی نه کولی شي نه کوي دا ټوله تاریخ سوي وي دا ټوله تشویق سوي دي اما دا چې روشنفکران وایي چې دا ټوله د سې د غرب دي د دې پر ضد باندې زه فقط یو نظر د دې لرم یو نظر سره کوم هغه دا چې که غرب دا ټوله پلان کړی نه دی بلکې د غرب د عمل نتیجه ده دا دوه جلا شیان دي مثلا یو مشر د کور پلان لري چې یو څوک اولادونه کې یو بد سي یا ښه سي اما یو دای چې دی په خپل کور کې دومره بد برخورد سره وي چې اولادونه یې د بدو اعمالو په نتیجه کې بد سي زه فکر کوم چوم داعش هم القاعده هم نور کیسه بیا مثلا د روسانو پر ضد په جنگ کې د مجاهدین تقویه کول عربي ورته راوستل د روسیې د ماتې د پاره دا زمينه سواله د جره پاره چې الته القاعده منستراسي القاعده باندې سره مبارزه کول او پرنچېجه کې دوغو به نتیجهږي د دې باعث ول چې الته داعش منستراسي او پاینده کلا والله اعلم بالصواب چې در دغه ورسته هم مشت بدبختی ګوري نو په دې خاطر زدا چې وایم چې دا غربیانو قصتي نه جوړ کړي بلکې د دې د ناسنجیده اعمالو نتیجه ده یو خبره چې نظر صاحب تاسو او ګران او بلدونکو ته وایم هغه دا دی چې دغه د دنیا ډیر پیشرفت شرکان او غربیان دومره سره په کلتور کې سره لیري کړله چې تقریبا د دې ترمنځ یو مشترکه ژبه نسته غربیان د کمپیوټر په ژبه خبرې کوي او موږ د کلي او ولس په خبرې کوو په دې خاطر موږ چې دوی ته کوم هدایتونه د دې ځایه صادروو چې دا ثروت ور سره تقسیم کړه چې دا دسیسه مه کوه چې پلانکۍ مه کوه هغه هغه شیان دي چې دی هېڅکله نه اوري او دوی په ګرسره موږ ته وایي چې ډیموکراسي وکړه موږ ته درته وایي ازادي وکړه موږ ته دی زه داسې فکر کوم چې موږ تاسې او موږ دوی یعنې شرق او غرب مسلمانان او غیر مسلمانان یو پلا باید یو مشترکه ژبه سره پیدا کړو چې په چی شي کار ولرو یو د بله او په چی شي کار ولرو د اسلام په سر کې هم داسې وه کوپر او اسلام سره جنګېدی اما وروسته پیغمبر د اسلام هغه ته وویل ول تاسې خپل د خدای او دین مذهب کوي موږ به د خپل خدای کوي
تاسو زیاته مننه
موږ کار نه لري او موږ په تاسو کار نه لرو باید یو موافقیت باید یو مشترک جبته سره ورسی
بله اسماعیل اکبر صاحب کزما غک درزی اوس نظر صاحب لګ جنبندی غند به کو کچیر ته د داعش پر ضد مبارزه پراخیږي چې فرانسې خپل لوري خو تقریبا پراخه کړی دا موږ د خبرونه په سر کې په دې خبره کوله چې په افغانستان به د دې مبارزې اثرات وي او کوي نو څه به وي یعنی کم داعش فرانسې غواړي چې هغه په نخه کې هغه په افغانستان کې هم شته نو په افغانستان به تاثیرات څه وي
یا کلیشه حرکات افغانایی حرکات دیروزی او خلق و تحریکی دید کمون خبلا وکلا او کلا شید که کنترول وکو یا صلح وکو در به سمال عربایی پرزای دیده چه خارجیان و حرفایی چه من سر راشی او تا جدوه که جدو وکو
بله استاد صدای ما را میشنین یا صداقت است؟
نه
استاد صدای ما را میشنین؟ بله استاد خب بله دمی مسئله آل نتیجه از حادثه فرانسه در افغانستان و اید اگر که آساسا جنبندی بکنیم آل افغانستان چی باید بکنه که از این مشکلات از گیردارها یا همیجار جنجالهای منطقه و بین‌المللی با کمترین ضرر از این مسئله بسلا بیرون شوه یا حداقل مردم افغانستان دیگه یک طرفه شوه این مسئله ترور در افغانستان جار جنجال حالا نظر شما چیست؟ چی باید شوسته؟
امو مردم افغانستان بسیار نفرت میشن به نازی حرکت هم چون که در این چیزهایی که داخل کشور خواهی که صورت گرفت مردم نفرت میشن دادن و وکنش مردم بسیار زیاده ولی در همراه از این باید اشخاص معصر اشخاص متنفذ علماء دانشمنده و آنچه که جامعه مدنی میدون باید تلاش میکنن که از این روحی مردم بهره‌گیری کنن و اینا را سازماندهی کنن تا فشار به خاطر به نتیجه رسیدن صلح زیادتر شوه و دایره برای جنگ کمتر شوه دولت سهمش بیشتر است دولت بیشتر باید کوشش کنه که از این فضای نفرتی که مردم علیه خشونت در ذهنشان دیده بهره برداری بکنه و مردم را بسیج بکنه به خاطر صلح و همچنین سرکوبی کسایی که به صلح راضی نمیشن و اونو برخورد قاطعی تر بکنن مردم از این حرکت پشتیبانی میکنن.
بله استاد همین یک مسئله دیگه هم است که اگر یک مملکت نفوذش بسیار کم باشه در سطح بین‌المللی و قدر صدایش غر نمیره مثلا چین از میلیارد نفوذ گپ میزنه هندوستان از میلیارد نفوذ گپا دیگر ها 300 میلیون تر حالا افغانستان برازی که صدایش غر و غرتر شوه حداقل که ممالک آسیای میانه یک صدا شوه و ایران خود گفتش نمیکنه پاکستان هم چندان گفتش نمیکنه هندوستان هم سیبون صدای خود داره و بیز و غر است افغانستان یک از منطقه یک چند تا رفیق خود پیدا کرده نمیتونه که یک ذره اینطور قوی تر صدا بکنه در مسائل خود سیب
پلاسکان وجود داره کوشش میکنه این به نفع افغانستان هم است یعنی روزه از این دفاع ما جلد که دست کشاره هم شده که میگن ما نگرانی داریم ولی عملا پیش نمیگذارن اقدام نمیکنن ولی افغانستان که خودش داخل مصیبت هست تلاش کنه که بر ایجاد اتحادیه های با کشورهای همسایه که ما با اونا واقعا هم دین مشترک داریم هم کلتور مشترک داریم گذشته تاریخ مشترک داریم تلاش ابتکار افغانستان درست بگیره و منطقه ای بسازه البته ما کشورهای همسایه دیگه ایران و پاکستان ما بسیار زیاد سنگ دیدیم و تلاش کردیم ولی نتیجه نمیلته
بله.
که استاد دیگه اشاره کرده من اسم که عربستان سعودی دخالت داره در وسیم ساختن رابطه بین مسلمان های جنگ ایران هم از لبنان تا یمن تا سوریه و عراق دخالت داره ولی دیگه کشوره سعیمانه چرا بره باید به این محاوت تلاش شده که اونا سهیم شدن به مبارزه ضد افراطیت و یک اتحادی ها به وجود بیارن تا
جلوی
وزید
رفتا شاهم به خودشان صدمه نرسه هم در افغانستان که مردم دیر زیاد تمنانم استاز وقت بله
دادان و بیشار قوتی آقای مذهبی شیعه سنی ناف دادم و سر مسائل قومی تا حد زیر غلبه کردم بتونیم که سریع مشکل غلبه کنیم تا راه پیشرفت برای کل کشورها باز شد. چرا افغانستان اگه حلقه است که اینا را با آسیای جنوبی وصل میکنه و این خیلی به نفع کشورهای آسیای
تشکر استاد. بله در آخرین لحظه یک تلفن ما جور شد، یک دو تلفن هم بگیریم که امو فرمات پروگرام هم صحیح شود. دل شنونده عزیز ما میخ کنه. بله شنونده عزیز بفرمایید. سیب بله میره. بله سیب
عزیز سبدال محمد تاکر 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 درانه ممنون تریزو لکومینا سلامونم.
میره بانیم السلام.
بله سیب باز قطع شدید تلفن.
بله ادامه
بکنیم. لامه مدخان صحبت کنین سر این قطعشت. یک نفر دیگر بگیریم خیلی.
بله
شنوانده عزیز بفرمایید سر. بله شنوانده عزیز.
بله مهربانی اوکی.
بله سلام علیکم. عبدالحیات خاکسر این پروان ولایت نام.
مهربانی خاکسر سر.
آقا از ما پختنه دا مول چه داغ طالبان چه افغانستان که جنگی که دودوی غختنه خود داره چه افغانستان که اسلامی قانون نیست داغ داعش تو غختنه لری چه من چیز ده خاطره جنگی گو دودوی آقا مبارزه ده چیز تره ده چه من چه غوارو چه افغانستان که جنگی گی
اختر محمد خان پس آمد. بله اختر محمد خان بگوین سیب.
بله
دیگه یک تلفون دیگه. بله بفرمان سیب.
سلام به شما و مهمانان محترم و شنوندگان عزیز. ما میخواییم چند موضوع خدمتتان مطرح کنم.
بفرمان سیب.
عامل تمام مسائل افغانستان ما فکر میکنم که ما خود ما هستیم. با قول مشاور که از خیش بناله که اصل سخن اینجاست.
بله.
از ماست که بر ماست. ببینین در کجای دنیا ما سراغ داریم که دیگران آمده باشند و آنجا را گلستان کرده باشند. تا زمانی که ما در میان خود به تفاهم نرسیم و یک دیدگاه مشترک را برای ساختن یک دولت مدرن ملی ایجاد نکنیم، هیچ انتظاری از آدرس هیچ کسی نباید بکنیم.
بله.
با توجه به این سخن من را میخواهم مطرح کنم. دولت افغانستان نه تنها در حال حاضر بلکه در 14 سال گذشته فرصت های داشت و هنوز این فرصت ها وجود دارد و باید توسط کاردان ها و انسان های متخصص و متعهد که در رأس ادارات دولتی قرار بگیرن از این فرصت ها استفاده کنند. در غیر از اون هر قدر که ما بنالیم و بگوییم مشکل وجود داره شکایت کنیم هیچ کسی صدای ما رو
نمیشنوه.
تشکر
زیاد مننه.
تشکر وقت زیق شده میره. خب حالا استاد جنبندی بکنین چی میگه آقای رضوان مراد.
بله صافی صاحب چون وقتم فقط یو ات دقیقه رو کچه توس پدی خبره او کوچه چوک ده په دنیا کې اوس مهال د دنیا په غټه سوي خو لوبي روان دي استراتیجی دي او څه چې ورته ویل کیږي هغه شاید صحیح وي. د افغانستان او بیا ورپسې په دوهم قدم کې په نړۍ کې له تروریزم څخه د اسلام او د مسلمانانو د جلا کولو د پاره څوک او څه باید وشي؟
ډېر به رواني سوال نه. خبره خدا ده چې افغانستان د پاره خصوصا که غواړو تروریزم نظام خلاص کو دلتا از من په ضد باندې هم جزان مسلمان گنی جنگیگی غوی تر اوسه پورې هغه بین المللی اهداف د بین المللی تروریزم سره دوی پیوند نه دی خوړلی. یعنی د دوی اهداف محلی دی. دا کولای شي افغانستان نظام چې په خپل سم شي لکه مخکې چې اختر محمد خان وویل ټولو خبرو سره موافقه لرو چې خپله چې صحیح شو چې خپله جوړ شو خپل وحدت تامین کو د خپل وطن تمامیت او آبادی او د خلکو آرامي د زړه نه وغواړو فساد ورک کو او خدمت ورته وکړو. بیا کولای شو د پردیو چې که ترور په نوم راځي که د حکومت په نوم راځي که په هر نام راځي د خلکو په ذریعه خلک ځان سره د وطن خپل ولس ځان سره و نظام باید ولري هغه ته جواب ورکولای شي. او که هر څومره دننه حاکمیت دی ملی وجود ون لري او دولتي حاکمیت هم ډیر ضعیف وي چې د خلکو ساتنه ونشي کولای د خپل اساسي قانون تطبیق کې عاجز وي او نور عدالت هم تامینولای ونشي بیا د هرې سوړې نه د افغانستان کده شرق نه ای کده غرب نه ای هیڅ ګاونډي هیواد افغانستان ته تر اوسه پورې نیک نظر نه لري نو په دې لحاظ باندې خپل باید رښتیا هم افغانان ځان جوړ کی او فساد کم کی شغل او وظیفه خپل ځوان نسل ته په کارونو او په کلو کې پیدا کی د خلکو خدمتو کی چې خلک خپل نظام پسې ودرېږي او تروریزم مخه ونیسي هغه وخت کولای شو چې نړیوال تروریزم ته هم مرسته وکړو چې خپل وطن کې موږ تروریزم بند کړی اوسي او همدغه لاره ده د افغانستان لپاره او فکر کوم او بل نورې لارې بیا کولای شي چې هغه رښتینی ملي حکومت د نړیوالو نه مرسته واخلي او بیا مرسته هم ورسره کیږي نړیوال هم باید هغه مرکزونو د تروریزم ته توجه واړوي او هلته د حکومتونو سره ولسونو سره مرستې وکړي چې دا تروریزم پر ضد شي کولای شي تروریزم ضعیف کړي په جهانی سطح
بله تشکر نظری صاحب شما جمع بندی کنین آخرین سخنانتان رو بگوین که دیگه بخیر باز مرخص میشه
یو خبر غواړم وکم چې موږ دولت متمدن دولت پیس او موږ د مملکت داس یو هیواد پیس د تروریزم او داعش سره موږ ډیر بدې ضربې ولیدې قربانی په اصطلاح دغه د فرانسې حادثه چې پیښه سوله د افغانستان پارلمان باید لږ تر لږه یوه غونډه کړې وای او د بین المللي دود له مخې یوه دقیقه څونه خاموشي کړې وای او فرانسې ته یو دغه استولې وای د همدردۍ پیغام ځکه دی هر وخت کې ځکونه وایي د غرب یو شی ردی بل ته دی فرانسه د یو داسې واده چې دلته هر وخت ډیره ښه مو دغه کړې دي پروژې لرلې او د ډیر لوړ کلتور څخه برخوردار دی دغه زما یو نقدی اما دا چې جنبندی کو هغه جنبندی د ټولو خلکو نظریات تلیفون کوونکو او د استاد او د بهر څخه هغه د دې چې اول باید سیر یا افاق انفس چې په خوا بل له تصوف کې هم ځانته وګورو هم جانته وګورو منتها په یوازې په سترګو پټول او یوازې پر دې قضاوت کول چې دی داسې کوي نو زه هم داسې کوم هغه بل دې چې موږ خپل ځان او تباکو دغه مثلا داعش یوازې یو ضربه وارد کړه اما اوس به هر ورځ په لسګونو لسګونو تیاری ضربه واردوي په هغه ځای کې به مثلا په سوریا کې به ماشومان نو خلګو ولسو وطن دی په خپل نابودیږي دا خاصه یره لپاره نو وای چې شي وای نه کنه داخل چې شو کاره کې اخر دارت پښیمانی فکر کوم چې اوس باندې په داعش کې د یره لپاره پښیمانی وجود لري چولیا دا رقم ماجرا جوړه
تشکر سه
ماجرا جوړه نه کار کړی دی
بله تشکر
مننه ستایسته
بله از کل میمانای محترم پوانس ودیر صافی استاد اسماعیل اکبر آقای فدا محمد نظری همچنان دکتر سیاکر وردک آقای نادر فراد هم دیگه وصل نشد از کلشان تشکری میکنیم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
دخلی پامان